السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2014 کال د مئی د میاشتې شلمه نیټه ده. ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې پر یو شمیر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له شاهین بنیری نه و.
سلام شهرم بده دی وخت مهم خبرونه. پاکستان وایي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کړی دي، نو ځکه یې باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونشي. قبایلی سیمو کې قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې د خیبر جنسي باړې نه بې کور شوي خلک خپل کورونه دستانه کړي دي، خو دغه بې کور شوي خلک وایي اوس هم د ډېرو ستونزو سره مخ دي. او د مصر د ملي هوایی شرکت مرستیال مشر سینن ته ویلي د دې شرکت دغه الوتکې پاتې شونې موندل شوي دي چې پرون د میډیټرینین سمندر د پاسه د پرواز پر مهال بې درکه شوي وو. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کړی دي، نو ځکه یې باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونشي. دا څرګندونه دغه هیواد د بارنو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا تېره ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته کړې دي. نوموړي همداراز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو د مسودې د بشپړېدو هرکلی کړی او همداراز د هغو ټولو هڅو ملاتړ اعلان کړی چې وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز ته راولي. د وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې نوموړي زیاته کړه،
پاکستان اتنا کچھ کر رہا ہے، پاکستان نے جو ہے
پاکستان دومره څه کوي او چاته د پاکستان په خلوص شک نشي کېده. موږ به د څه امتیاز ټولو وسلوالو ډلو خلاف کاروایی کړی دا او دا خبره موږ بیا بیا کړی دا چې دې اړ کې د پاکستان په کوششونو شک کول سم نه دي. او بل داسې خبره هغه خلکو ته تقویت ورکوي چې په افغانستان کې امن نه غواړي.
دا په داسې حال کې دا چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازو 15 غونډه پای ته ورسېده. د پاکستان او افغانستان ولسی تړون غړیو غوښتنه کړې ده چې د سیمې هیوادونه او نړیوال طاقتونه دي د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رښتینی کردار ولوبوي. تیر مازیګر پېښور پریس کلب کې د پاک افغان ولسی تړون د سوري لاندې را جوړ شوې غونډې ته د وینا په وخت پېښور کې افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان وویل چې د ترهګرو تر شا چې هر څوک وي خو ترهګر د دواړو خواوو د ولسونو دښمنان دي او په کار ده چې د ترهګرۍ مفکورې ته د ماتې ورکولو لپاره د کلتور، مذهب او عامه پوهاوي ټولې وسیلې په کار راوستل شي. قبایلي سیمو کې قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې د کډوالو د ستنېدو عمل مکمل کړی دی او زیاتره خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، خو د سیمې خلک بیا وایي چې کورونه یې تر اوسه ړنګ پراته دي او د حکومت لخوا اعلان شوی مرستې ورته نه دي رسېدلې. په دوی کې ځینو کسانو د مشال ریډیو سره خبرې کړې دي.
داسې سروې کړي رو چې دا کسان دومره تنګ شي په دا لوکا کې چې دا روشو په خپلو پیسو باندې دا کورونه جوړ کی چې کله بیا موچو واغه کوو مو سروې کوو چې آر څه کلیئر وي کورونه جوړ کړي وي، نو خلکو په خپلو پیسو باندې کورونه جوړ کړي دي. واغه وایي چې تاسو خو کورونه جوړ دي،
نه ورو ورو بشته دی، نه بجلی شته دی، نه مطلب دا شته چې تعلیمي څه سرګرمې شته دی، نو بس ته هر شي نه هغه متاثر یو.
د باړې یو انتظامی چارواکي مشال ریډیو ته ویلي سیمه کې د بیا آبادۍ په کار به وخت لګي، خو دوی هڅه کوي چې خلکو ته زر تر زره مرستې ورکړي. نن په برسلس کې د ناټو د بارنو چارو د وزیرانو د غونډې په دویمه وروستۍ ورځ د افغانستان سره د دې پوځي تړون د مرستو د دوام مسله څېړل کیږي. پرون د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په برسلس کې وویل موږ له افغانستان سره د خپلې دوامدار ژمنې په اړه خبرې کوو، سو د روزنې ماموریت دوام وکړي او له دوی سره تر 2006 کال پورې مالی مرسته وشي. د ناټو د سرمنشي تر څرګندونو مخکې په ناټو کې د امریکا استازي وویل چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. روسیه وایي چمتو دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د ایټرټاس خبری اجانس د روسیې د بارنو چارو د وزارت د ویاندې ماریا زخارواله لخولې ویلي که چېرې د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کیږي، نو دا هیواد چمتو دی چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمي وښایي. د روسیې د بارنو چارو د وزارت د ویاندې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په ځانګړې توګه په شمال کې د طالبانو لخوا د یو شمیر سیمو نیول د اندېښنې وړ بللی دي. د انټرفیکس خبری اجانس بیا د بل روسی ډیپلومیټ زمیر کابلوب له خولې ویلي چې د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ سیاسي او پوځي جوړجاړی به د افغانستان په اوسنی وضعیت کې کوم بدلون رامنځته نکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د مصر د ملي هوایی شرکت مرستیال مشر سینن ته ویلي د دې شرکت دغه الوتکې پاتې شونې موندل شوي دي چې پرون د میډیټرینین سمندر د پاسه د پرواز پر مهال بېدرکه شوې وه. په عین حال کې د العربیا ټلویزیون راپور ورکړی چې په پیښه کې د یو شمیر مړو شوو کسانو جسدونه هم د الوتکې د نسکورېدو په سیمه کې ترلاسه شوي دي. دا اعلان له هغې څو ساعته وروسته کېږي چې د یونان پوځ وویل د کریټ په ټاپو کې هغه ماتې ټوټې موندلې چې ګمان کېږي د مصر د هوایی شرکت د هغې الوتکې به وي چې له فرانسې څخه قاهرې ته روانو. په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ ویلي دا به ډېر وختي وي چې د پیښې د سبب په اړه څه وویل شي، خو ځینې مصري چارواکو ویلي ښایي دا الوتکه د ترهګر برید په نتیجه کې لوېدلې وي. د چارواکو زیاته کړې ده چې دا الوتکې د سورلو د لیست په اړه باندې څېړنې پیل کړې دي. او د امریکا د استازو مجلس د 602 میلیارد ډالرو په ارزښت دفاعي پالیسۍ هغه نوی پلان منظور کړو چې په اروپا کې د پوځ د ځای په ځای کېدو لپاره د لګښت د زیاتېدو ملاتړ کوي. دا لایحه چې پرون تصویب شوه د امریکا د دفاع د وزارت د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې په اروپا کې د نورو سرتیرو او وسلو لپاره لګښت څلور چنده کړي او په ختیځ اروپا کې د ناټو د وارخطا متحدینو د آرامولو سره مرسته وکړي. دغه د مشال ریډیو د دې خبرونه اوس د موسم او کرنسی حال له اسلام آباد زموږ همکار وړاندې.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو مطابق د کرنسی اخیستو او خرڅولو قیمتونه څه داسې دي. یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ او 80 پیسې اخیستلی کیږي او په 105 روپۍ 90 پیسې خرڅولی کیږي. یو یورو په 119 روپۍ 50 پیسې او په 48 روپۍ. یو پاؤنڈ په 102.50 روپۍ او په 103.50 روپۍ او 50 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 55 پیسې اخیستلی کیږي او په 28 روپۍ 80 پیسې خرڅولی کیږي. یو ریال په 28 روپۍ او په 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 50 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 225 ایرانی ریالونه اخیستلی کیږي او په 225 خرڅولی کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه د پاکستان په زیاتره علاقو کې موسم گرم دی. سبا لبه په پیښور، بنو او کوئټه کې موسم هم گرم او خشک وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 25 وي. بنو کې به 24 او 23 او کوئټه کې به 23 او 24 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مل رفت انجم نه واوریدل. په خبرونه کې به واورې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد یې د ټولو وسلوالو ډلو خلاف یو شان عملیات کړي دي. معلومات درکوو. د باډې بې کوره شوي خلک وایي حکومتي مرستې ورسره د نش برابر دي.
نو خلکو په خپلو پیسو باندې کورونه جوړ کړي دي او هغه وایي چې تاسو خو کورونه جوړ دي، سکولونه ویران پراته دي،
نه وروره اوبه شته دی، نه بجلی شته دی، نه مطلب دا شته دی چې تعلیمي څه سرګرمی شته دی.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له حزب اسلامي سره روغې ته نږدې دی، افغان ښځې څه نظر لري؟
جوړ سره روغ او جوړه وشي ښه به وي، خو په دې شرط چې د ښځو لاسته راوړنې د منځه لاړې نه شي او داسې شرایط باید وسنجول شي چې د ښځو حقونه پکې خوندي پاتې شي.
په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانې نارامۍ او د ځنګلونو بې درېغه پرې کولو د سیمې چاپېریال څومره اغېزمن کړي؟ دا او نور په مشال ریډیو کې د ساسو لپاره را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. پاکستان وایي د ټولو وسلوالو پر ضد بې له توپیره عملیات کوي، نو ځکه باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونه شي. دا څرګندونې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ویان نفی زکریا د پنجشنبې په ورځ کړې دي. نوموړي همداراز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو د مسودې د مکملېدو هرکلی کړی دی او همداراز یې د هغو ټولو هڅو ملاتړ کړی دی چې وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز ته راولي. نور تفصیل د زبی شفق په رپورټ کې اورو.
ښاغلي ذکر په اسلام آباد کې تېره ورځ د افغانستان د سولې په لړ کې د څلور اړخیزو کمیټې پنځمې غونډې په اړه وویل چې د غونډې ټول ګډونوال په دې متفق دي چې باید په افغانستان کې سوله د مذاکراتو له لارې راشي او په خبره یې چې د سولې راوستلو یوازینۍ لار مذاکرات دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د استازو پنځمه غونډه جوړه شوې وه چې د افغانستان مشري پکې په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر حضرت عمر زخلوال کوله. ذکر یاد وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان له توپیر پرته د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات کوي، نو ځکه باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونه شي. نوموړی په دې اړه وایي،
پاکستان اتنا کچھ کر رہا ہے،
پاکستان دومره څه کوي او چاته د پاکستان په خلوص شک نشي کېدی. موږ به د څه امتیازه ټولو وسلوالو ډلو خلاف کاروایی کړې ده او دا خبره موږ بیا بیا کړې ده چې دې لړ کې د پاکستان په کوششونو شک کول سم نه دی. او بل داسې خبرې هغه خلکو ته تقویت ورکوي چې په افغانستان کې امن نه غواړي.
افغان حکومت په دې وروستیو کې پر پاکستان غږ کړی و چې د وسلوالو مرستې او ملاتړ لاس واخلي او د طالبانو مشران د کابل سره د خبرو میز ته ورولي. افغان حکومت دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې وې چې په اپریل کې په کابل کې د قانون شبکې وسلوالو خونړی برید وکړ او سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. خو پاکستان بیا د افغان حکومت تورونه ردوي او بیا بیا وایي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. د خارجه چارو د وزارت بیان د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مسودې د نهایي کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د دغه ګام هرکلی کړی او وایي پاکستان د هغو ټولو اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي چې وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز ته راولي. دا یادونې وړ ده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکومتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې مسوده تېره ورځ بشپړه شوه او ښایي ډېر ژر به افغان ولسمشر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکومتیار یو ځای لاسلیک کړي.
تاسو د زبی شفق رپورټ اوریدلو. تیر مازیګر په پېښور پریس کلب کې د پاکستان افغانستان ولسی تړون د سوري لاندې غونډې ته په وینا کې د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو غړو په دې خبره ټینګار وکړ چې سیمه ییز هیوادونه او نړیوال طاقتونه دی د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رښتینی کردار ولوبوي. په پېښور کې افغان کونسل جنرل ډاکټر عبدالله وحید د غونډې ته په وینا کې وویل چې د وسلوالو تر شا که هر څوک وي، خو ترګر د دواړو خواوو د ولسونو دښمنان دي او پکار ده د سولې لپاره او د ترګرۍ ضد د کلتور، مذهب او عامه پوهاوي ټولې وسیلې پکار راوستل شي. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې واورې.
د پاکستان افغانستان اړیکو کې د موجوده بحران د وجوهاتو او د حل لارو چارو د سرخط لاندې غونډې ته وینا کې په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان وویل چې دواړو خواوو ته د ترګرۍ له وجې ولس متاثره شوی دی او پکار ده دواړو خواوو ته دا خبره ومنل شي چې ترګر د دواړو خواوو د ولسونو دښمنان دي. افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان زیاته کړه چې پکار ده د ترګرۍ په ضد د کلتور، مذهب او عامه پوهاوي ټولې وسیلې پکار راوستلی شي. د پاکستان افغانستان ولسی تړون په دې غونډه کې د پاکستان او افغانستان د مدني ټولنو مشرانو په دې خبره ټینګار وکړو چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې دي سیمه ایز هیوادونه او نړیوال طاقتونه خپل رښتینی کردار ولوبوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتونخوا ولسی تحریک وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د پوځمشر جنرال راحیل شریف ته خط لیکلی دی. د یاد تحریک د مشر ډاکټر سید عالم په وینا خط کې یې د پوځمشر ته واضحه کړې ده چې مرکزی حکومت اقتصادي راهداري ټولې اسانتیاوي پنجاب ته وړل غواړي، بیا مرکزی حکومت وار په وار دغه تورونه ردوي. له پېښوره د زلان یوسفزی رپورټ ته غوښه.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود مشال رډیو ته وویل چې د ملک هر سیاسي ګوند ته یې دا پیغام رسولی دی چې پنجاب په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته برخه ورکول نه غواړي او اوس یې دغه پیغام د پوست سر لخکر جنرال راحیل شریف ته هم په یو خط کې لیکلی دی.
دا خط منګ د ملاقات ته پرانه لیکلی دا مونږ ورته دا ویو چې ته مونږ واورا مونږ ثابت وو درته چې دا د چاینا پاکستان اکنامیک کاریډور نه دی دا چاینا پنجاب اکنامیک کاریډور دی او دا کدا سے جوړ شو نو مونږ دا پیشن کوی کو چې په دې ملک کې به ډیر خطرناک سوالونه راوچت شي په دې کې به عینی سوال راوچتیږي په دې کې به قانونی سوال راوچتیږي په دې کې به طبقاتی سوال راوچتیږي په دې کې به قومی سوال راوچتیږي په دې کې به علاقائی سوال راوچتیږي په دې کې ډیر طوفانونه او ډیر جګړې شروع کیدی شي
خو مرکزی حکومت سو سواری په ډاګه کړی چې چین پاکستان اقتصادي رهداري کې به خیبر پختونخوا او بلوچستان ته برابر برخه ورکولی کیږي سورج وړاندې وزیر اعظم میاں نواز شریف د پنجاب له حق لاسیمې تر ډېر اسماعیل خان پورې 215 کیلومتر موټر وای باندې د کار پیرېدو پرانسته وکړه او ورته د اقتصادي رهداري د مغربي لارې نوم ورکړو خو هم په دغه ورځ د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان په یو خبري غونډه کې د وزیر اعظم دغه دعوا رد کړه او وی ویل چې دا د اقتصادي رهداري مغربي لار نه ده ځکه چې دا موټر وای هم ټوله له پنجاب تیریږي او په خیبر پختونخوا کې یې یوازې په یارک سیمه کې لږشان برخه ده ډاکټر سید عالم محسود هم وایي چې په اول کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري یوازنۍ لار د خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه تیریده خو د مسلم لیگ نون د حکومت راتلو سره د مشرقي مغربي او مرکزي لارو خبرې خورې شوې
چې کریډور کا جوړوي نو په دې کې چې کوم جوائنټ کوارډینیشن کمیټې دا د خیبر د پاکستان او د چین په مزه پاکه اوس تش پنجابیان دي دا د سلور وړو صوبو برابر نمائندگی پکار د کریډور ټول تفصیلات په ویب سایټ باندې پکار دي د پر موږ تاسو ته دونه مهنت څه ضرورت
د شورو پرز د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په خبر کې یو خبري غونډه ته وویل چې په چین پاکستان اقتصادي رهداري کې صوبې ته په برخه ورکولو کې په ځینې نقطو باندې د مرکزی حکومت سره متفق شوی دي خو بیا هم په اقتصادي رهداري کې د مرکزی حکومت له کرداره مطمئن نه دي زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور
د خیبر انتظامی چارواکی او د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ام ای وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې د کډوالو ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی او زیاتره بې کوره شوي خلک بیرته ستانه شوي دي خو دا چې د یو کال تیرېدو پس اوس د باړې د خلکو حالت څه دی او دوی کوم ډول مشکلات لري د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواري تفصیل راکوي
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ام ای چارواکي وایي چې په دې تېر یو کال کې د خیبر ایجنسۍ د باړې ټولې قبیلې خپلو کورونو ته ستنې کړې دي باړې ته ستون شوی یو تن عبدالولي پردی مشال ریډیو ته وایي چې حکومت یې ورانو شوو کورونو د بیا رغولو معاوضه ډېره وځنډوله
داسې سروې کړي رو چې دا کسان دومره تنګ شي په دا علاقه کې چې دا روشي په خپلو پیسو باندې د کورونه جوړ چې کله بیا موچو واغه کوو مسروې کوو چې آر څه کلیئر وي کورونه یې جوړ کړي وي نو خلکو په خپلو پیسو باندې کورونه جوړ کړي دي واغه وایي چې تاسو خو کورونه جوړ دي سکولونه ویران پراته دي
د باړې یو بل تن داود پردی وویل
نه وروره اوبه شته دی نه بجلی شته دی نه مطلب دا شته دی چې تعلیمي څه سرګرمی شته دی نو بس ته هر شي نه هغه یو متاثره یو
د باړې حکم خان پردی وویل چې باړه خلاصه شوي خو تر اوسه پورې ورسره امنیتی ځواکونه په تګ راتګ کې ډېره سختي کوي
لکه سخته رویه سره کوي کور له چې زوره ځو که مړی م پروت ویم نو د شپې موږ به کور نه نه شو وتی تکلیفات شته نه شو بېټېمه نه تلی شو نه راتلی شو بیمارم پېښېدای شي او مړی م پېښېدای شي او د کلي وطن خو ډېر احترام وی او هغه د موږ سره موږ له گنجایس نه کوي نرمی نشته
د خیبر ایجنسۍ د باړې د متاثره شو خلکو د بیا بحالۍ په لړ کې مو چې کله د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې په باړه کې د زیاتره پروژو لپاره ټیکې ورکړی شوې دي او د خلکو د کورونو او ولسي ادارو په بیا جوړولو کې به لږ وخت لګي او د خیبر پختونخوا د گورنر ځانګړي پرمختیایي پلان تر لاندې به پکې ډېر کارونه ترسره شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اروپایي اتحادیه کېدی شي پر پاکستان اقتصادي بندیزونه غوره کړي ځکه چې د پاکستان د پنجاب صوبې یو مشر وزیر ویلي چې ګواکې پاکستان د هند پر ضد ترهګرۍ ډلو سره لاس لري دا خبرې رانا ثناءالله بی بی سی اردو ته د چهارشنبې په ورځ د مرکې پر مهال کړي دي نور تفصیل له ملالې بشیر ناورو
اروپایي اتحادیه په پاکستان کې خپل استازي ته ویلي چې د پاکستان د پنجاب ایالت د قانون د وزیر رانا ثناءالله د هغو خبرو پلټنه وکړي چې له کومو ډلو سره چې دولت شکیل وي څنګه یې پر ضد قانوني اقدامات کېدای سي د ویلي پاکستان د سختریزو ډلو لکه جماعتو دعوه او جیش محمد پر وړاندې قانوني اقدامات نسي کولای ځکه چې هیواد یې له دغو ډلو سره شکیل دی له بی بی سی اردو سره د مرکه پر مهال له رانا ثنا الله څخه پوښتنه سوي چې د هندستان پر ضد تروریستي عملیات کوونکو ډلو چې د پاکستان له استخباراتي او پوځي ادارو سره نږدې اړیکې لري پر وړاندې ولې په پنجاب ایالت کې هیڅ کله قانوني اقدامات نه دي سوي. د ویلي کستاسو هدف لدی څخه جماعت داوا او جیش محمد وي، نو زه باید ووایم چې دا ممنوع اعلان سوي ډلې دي او دوی په پنجاب ایالت کې هیڅ ډول عملیات نسي کولای. د همداراز د دغو ډلو پر ضد د قانوني اقداماتو کولو امکانات رد کړي او ویلي هغه ډلې څنګه تر تعقیب لاندې نیولای سو چې دولت ورسره په خپله شکیل وي. فری پریس جورنال له بروکسل څخه راپور ورکړی چې اروپایي اتحادیه په پاکستان کې خپل استازي ته ویلي چې د رانا ثنا الله د دغو خبرو پلټنه وکړي. د راپور له مخې د اروپایي اتحادیه مشران او چارواکي د رانا ثنا الله خبرو ته حیران پاتې سوي او شایي پر پاکستان اقتصادي بندیزونه غوره کړي چې پکښې د الوتکو د کښېنستو پر حق بندیز به هم شامل وي. فری پریس جورنال د لوړ پوړو چارواکو له خولې لیکلي چې په بروکسل کې د مارچ د 22مې له حملو وروسته امنیتي وضعیت تغیر کړی دی او اروپایي اتحادیه د دغه پاکستاني وزیر خبرې غم وړ نه ګڼي. دغه سرچینې ویلي دا د رسنیو راپور نه دی چې موږ یې یوې خواته کړو، دا د داسې کس خبرې دي چې شایي په خپله له دغو ډلو سره لاس ولري او موږ یې باید ډېر جدي ونیسو. اروپایي اتحادیه د پاکستان له تر ټولو لویو سوداګریزو ملګرو بلاکونو څخه ده. هندوستان تل پر پاکستان تور پورې کوي چې د جماعت داوا او جیش محمد غوندې ډلې په هندوستان کې حملې کوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي دا غیر مسؤوله ډلې دي چې دولت هیڅ کنټرول نه باندې لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونې تاسو انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. که د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې خبرې کامیاب شي، پخوانی جهادي رهبر ګلبدین حکمتیار به افغانستان ته ستون شي. که څه هم ډېر خلک د ستنېدو ته خوشبینه دي، خو یو شمېر افغان میرمنې اندېښنې هم لري. نجیب عامر د ځینو میرمنو او د افغان حکومت له چارواکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د افغانستان حکومت د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره روغې جوړې ته نږدې شوې، خو د افغانستان یو شمېر میرمنې او د دوی ټولنې وایي حکومت لا په کار دی چې د وسلوالو ډلو سره د هرې معاملې پر مهال له هغو دا ضمانت وغواړي چې د میرمنو حقونو ته به پاملرنه کوي او هغه نسبي ازادي چې دا مهال د افغانستان په مرکز کابل او ولایتونو کې میرمنې لري تر پښو لاندې نه شي. په کابل کې د افغانستان د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی سیلی غفار وایي
حکومت افغانستان با معامله با حزب اسلامي د قطع خیانت ملي انجام میده.
له حکمتیار سره د معاملې په ترسره کولو حکومت په حقیقت کې ملي خیانت کوي. د افغانستان خلک یو وار بیا د بربادۍ او نابودۍ کندې ته غورځوي. که د حکمتیار ډله ده، که طالبان دي او که ځینې نورې وسوالې ډلې، پر ځای د دې چې د انصاف نړیوال عدالت ته وروپېژندل شي، حکومت ورسره معامله کوي، هغوی ته بخنه کوي او امتیازات ورکوي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي ساحره شریف بیا وایي جنګونو تل میرمنې ځپلي او ژړولې دي، نو دوی ځکه د سولې لپاره د پرانستل شوې هرې دروازې لپاره هیله منې دي. نوموړي زیاتوي
مېرمنې وایي چې په هر شخص سره چې د هر چا سره ځي، ولو چې ډېره وړه مسله د سولې لپاره وي، یعنې یو ترک د سولې هم وي، ښځو ته لیوالې دي. او دا مې نظر دی چې 15 او 30 کلونه راپوتې خو، یعنې هر څوک چې ولو چې د متواتر جنګ نه خشونت تاوتریخوالی، یعنې بالاخره ستړيږي. نو زه د دې طرفداره یم چې که چېرې د ګلبدین حکمتیار په راتګ سره په افغانستان کې سوله تامین شي، زه هېڅ مخالفت نه لرم، بلکې ورته خوشبینه هم یم. که چېرې اسلامي د حکمتیار په مشرۍ دوی ته او د ده په مقابل کې ځینې شتونه پېښودل کېږي.
ساحره شریف وایي که هر وسلواله ډله د افغانستان اساسي قانون مني، نو د میرمنو حقوق تضمینیږي. نو حکومت لا پکار دی چې د وسلوالو ډلو سره د سولې پر مهال دې خبرې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د میرمنو د شبکې یو غړي بیبي نور همدرد وایي افغان میرمنې د مرورو پخلا کېدو ته سترګې په لاره دي. نوموړي زیاتوي تر حکمتیار وړاندې نور جهادي شخصیتونه هم وو چې په افغانستان کې د جنګونو اوږده سابقه لرله، خو نن د حکومت یا اپوزیسیون په چوکاټ کې د وطن په خاوره کې دننه ژوند او فعالیت کوي او له حکمتیار هم دوی دغه تمه لري چې د تل لپاره د جنګ سره مخه وکړي. نوموړي زیاتوي
افغانی خزی دی تا چمتو دی چه مراور رو نه نپخلاو رو نه چوب چه دوی مثلا نه فعالیت نه خپل شرایط رو تاویی ده دی پرزای چه ورسر رو غو جو رو شی خبایی. خوب دی شرط چه عدالت تامینی ده خود و لستر آورنه ده منزلاری میشی او دا سه شرایط باید وسنجول شي چې د ښځو حقونه پکې خوندي پات شي.
افغان میرمنې وایي طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه نه ورکوله، او د حکمتیار په مشرۍ کې د اسلامي حزب ډله هم د ښځو سره په سخت برتخورد مشهوره ده. نو ځکه دوی ویره په زړه کې لري چې هسې نه تیرې تورې ورځې بیا راوګرځي، نو ځکه دوی له حکومت نه دا ضمانت غواړي چې د وسلوالو ډلو سره د سولې پر مهال دې د میرمنو د حقونو ضمانت ترې واخلي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د دې په ځواب کې وایي
د ټولو هغو ډلو سره چې موږ د سولې خبرې کوو، د سولې چوکاټ سره داخلي دي، د افغانستان د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنې حفظ دي. کله چې موږ د یو باعزت او باشرف سولې غوښتنه کوو، همدا معنا ده چې د افغانستان د خلکو دین، د افغانستان د خلکو کلتور، د افغانستان د خلکو ارزښتونه چې تر څنګ یې په وروستیو کې د بیان ازادي، د ښځو حقوق او دیموکراسي ده، دا به خوندي وي. پر دغو مسایلو باندې له هیڅ سره هیڅ ډول معامله نشي کېدلی.
په داسې حال کې چې پر وسلوالو مخالفینو او د هغوی په مشرانو دا تورونه لګي چې د میرمنو حقونو ته پاملرنه نه کوي، ځینې میرمنې دا خبره هم کوي چې په هیواد کې دننه د حکومت په جمهوري فضا او د اساسي قانون تر چوکاټ لاندې هم د افغان میرمنو ژوند سل په سلو کې خوندي نه دی، او دوی د بیلابیلو زورونو او کړاوونو سره مخ دي. دوی وایي په افغانستان کې د میرمنو د ژوند د خوندي کولو لپاره هر اړخیزه اقدامات پکار دي.
تاسو د نجیب عامر رپورت اوریدلو. په خیبر پښتونخوا کې د ماحولیاتي او پرمختیايي چارو پوهان وایي چې پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانې جنگ جګړې او د ځنګلونو بې درېغه پرې کولو د سیمې چاپیریال ډېر اغېزمن کړی دی. تفصیل د شاهین بنری په رپورت کې دی.
په خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتي او پرمختیايي چارو پوهان وایي چې سیمه کې د ځنګلونو د بې درېغه پرې کولو، آبادۍ کې د ډېروالي او په فضا کې د کاربن د ګیسونو د ډېرېدو سره د سیمې چاپیریال د نورو خطرو سره مخ کېدی شي. په پېښور پوهنتون کې د ماحولیاتي زده کړو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر شفیق الرحمن وایي ماحولیاتي بدلون او د موسم په حدت کې ډېروالی یوه عالمي پدیده ده، خو سیمه کې روانې جګړې او د چاودیدونکو موادو کارولو هم چاپیریال اغېزمن کړی دی. نوموړی زیاتوي
ډېره په بېګردۍ سره په ځنګلونو پسې بدلېدلې وه، خو خاص طور سره راته اورېدلي وو چې په کومه کې طالبانو یا هغه اغېست د اشرافو په علاقه کې ډېر زیات هیوي ډیفارسټېشن کړی دی. هغوی ته بیسیکلي پیسه په کار وه، د حکومت انتظام کمزورې شو، نو ډیفارسټېشن سره بیا دوه کاره کې کله یو خو چې هغه خبرې بیا بدلېدل شروع شي، او دویم طرف ته وایي چې هغه ټمپریچر هغه چې کوم ریګولیشن ونه کوي که نه، نو هغه نه کېږي. فی الحال چې کومه علاقه سفر هغه چتران دی.
بلخوا د باجوړ قبایلی سیمې یو اوسیدونکي شیر محمد وایي د غلطه د جنگ جګړو او بېقرارۍ له کبله د دوی فصلونه او باغونه ډېر اغېزمن شوي دي او ځنګلونه سوځېدلي دي.
یو دغه وکړه، یو اواز ده وکړه او لوګی ده وکړه، ټول باغ بهشته بسته دسې خبر راکړم چې زموږ د باجوړ ته یا مومنده او یا خیبر او یا خاص کې پسه ورش کوم دي خوانه چې بسنه غار کومون ټول بسنه کې دسې وشو دسې وشو خو یادش تباه و برباد دي. سیم په خدای وکړه ذکر به تباه و برباد لو چې زموږ د دې وطن هیڅ څه څه سامان نه معلوم ده، د سیمه د غریبۍ او نه اتفاق او نه کوم کاروبار.
د موسمیاتو د محکمې چارواکو ویلي دي چې راتلونکو ورځو کې به د خیبر پښتونخوا په میداني سیمو کې د حرارت درجه نور هم بروخیږي او د ګرمۍ شدت بډیر شي. د پرمختیايي چارو یو کارپو شوکت شرار وایي نه خو اولس د موسم د بدلون په اړه پوهه لري او نه حکومت د قدرتي وسیلو او چاپیریال د خوندي کولو لپاره څه کوټلې پالیسي لري. نوموړی زیاتوي
نو هغه موسم سره زیات ټیکو لکه د موسم سره مطابقت خو بیا څنګه څنګه د دې مزاره لکه کار راغی، نو بیا لکه سیمه ټیکو او د مربل کور او د انټری کور دا چې شنو دا یو نمونه د مزاره یو علامه جوړ کړی دا هغه د وې د موږ خپل بلوار شل بدل کو دا ستو مې طریقه موږ د بدل کړه موږ د بهر له خیالات سره ولې چې د دې څه سمېږي دا په یو څه کې د خلک بهر نه لا دا و چې هغه کوم
د ماحولیاتی چارو پوهان وایي چې په نړۍ کې په تیرو دیرشو کلونو کې د تودوخې کچه ډیره لوړه شوې ده او که چیرې په اوسنی شراب په فضا کې د خطرناکو ګیسونو ورګډېدل روان وي نو تر کال 2020 د حرارت درجه د 4 نه تر 12 فارنهایت نور هم اوچتېدی شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له ګل ایاز اور.
پاکستان وای د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات کړي دي نو ځکه یې باید پر خلوص او رښتینولي شک ونه شي. دا څرګندونې د دغه هیواد د بارنو چارو د وزارت وین نفیس زکریا تیره ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته په وینا کې کړي دي. نوموړي همداراز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو د مسودې د بشپړېدو هرکلی هم کړی دی. د پاکستان او افغانستان ولسی تړون غړو غوښتنه کړې ده چې د سیمې هیوادونه او نړیوال طاقتونه دي د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپل رښتینی کردار ولوبوي. تیر مازدیګر پېښور پرس کلب کې د پاک افغان ولسی تړون د سولې لاندې را جوړ شوې یوې غونډې ته د وینا په وخت پېښور کې افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان وویل چې د ترهګرو تر شا چې هر څوک وي خو ترهګر د دواړو خواو د ولسونو دښمنان دي. قبایلی سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې د کډوالو د ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی او زیاتره خلک خپل کورونو ته ستانه شوي دي. خو د سیمې خلک بیا وایي کورونه یې تر اوسه ړنګ پراته دي او د حکومت لخوا اعلان شوي مرستې ورته نه دي رسېدلې. نن په برسلز کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان سره د دې فوزي تړون د مرستو د دوام مسله څېړل کیږي. روسیا وایي چمتو ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د اتار تاس خبری اجانس د روسیې د بارنو چارو وزارت وایاندي ماریا زخووا له خوا ویلي که چېرې د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کیږي نو دا هیواد چمتو دی چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمي وښایي. او د مصر د ملي هوایي شرکت مرستیال مشر سینن ته ویلي د دې شرکت د هغې الوتکې پاتې شونې موندل شوي چې پرون د میډیټیرین سمندر د پاسه د پرواز پر مهال بېدرکه شوې وه.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واورېدل چې ګل ایاز سرته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نه واورو چې په پاکستان کې د کورنیو ورځپاڼو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن جنگ رسپن خپل ادری کې کلی کې د افغان مسلې د سیاسي حل لپاره په پاکستان، افغانستان، امریکای او چین باندې مشتمل د سلور ملکی مرستندوی ډلې د شروع په ورځ شوه غونډه کې که څه هم څه فیصله ونه شوه او د طالبانو د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره څه کړنلار جوړ نه شوه، خو په دغه موخه سلور وړو ملکونو دا ژمنه وکړه چې افغانستان کې د امن او قلارۍ لپاره یوازینی لار مذاکرات دي. ادری وړاندې لیکي افغانستان ته دا شکایت چې سلور ملکی ډلې چې د څه ویلي وو هغه یې پوره نکړه او د دې ډلې تر دې دمه کارکردګي هم د افغانستان په توقعاتو پوره نه ده. او بل دا خبره چې افغانستان له پاکستان ځینې داسې توقعات لري چې شاید د پاکستان په وس کې نه وي. د ادارې په وینا خو د دې په شا منظر کې د افغانستان حکومت او د حکمتیار د ډلې حزب اسلامي ترمنځ امن لوزنامه باندې چې کوم لاسلیکونه شوي دي چې تر مخه به یې حزب اسلامي یو سیاسي تنظیم تسلیمولی شي او په دغه لوزنامه کې د دوی د قیدیانو خلاصولو باندې هم اتفاق شوی دی. که دا معاهده ختمي شکل اختیار کړي او که افغان حکومت هم په کورنۍ توګه څه اقدامات وکړي نو افغانستان کې امن او قراری ته لار هواری دی شي او دارنګ سلور وانه ملکونو لبه هم دې لړکي کوټلي اقدامات کول وي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکي مشرک ورځپاڼه خپل ادارې په سرشمیرنه باندې لیکلي او وایي خیبر پښتونخوا حکومت وفاقي حکومت ته په کامي کج د سرشمیرنې لپاره د سیکورټي انتظاماتو وړاندیز کړی دی او غوښتنه یې کړې چې په سرشمیرنه کې دې نور لزنډه کار وانه غستل شي. د ادارې په وینا چې په عین کې لیک دی چی هر لس کال پس با سرشمیرنه کیگی خو په پاکستان کې لبد مرغه لول سکالو راسی سرشمیرنه نه ده شوی او نه تر اوسه حکومت دی اړخت سنجیده سوچ کړي ادارې وړاندې لیکي سرشمیرنه د یو کام د اقتصادي ترقۍ سماجی او خیر ښېګڼې او د قومي وسایلو د تقسیمولو لپاره انتهایی ضروري وي خو په پاکستان کې لول سکالو راسی دا هر څه په یو اندازه را روان دي ادریا اخري کې لیکي د خیبر پختونخوا پرنګ جنگ ځپلي بچی د سرشمیرن لپاره د سیکورټی انتظامات ورکوي نو باید چې وفاق اوس دې لړکی سنجیده شي او زر تر زره سرشمیرنه وکړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاناما قانوني بنسټ نه د دستاویزاتو طرف شا کېدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم د اپوزیشن او پوز لخوا تر سخت فشار لاندې دی بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي فنلند د افغانستان عراق او سومالیا سره د تعلق لرونکو سیاسي پناه غوښتونکو پر وړاندې سخت بندیزونه اعلان کړي دي دا ځکه چې په یادو دریو واړو هیوادونو کې امنیتي وضع ښه شوې ده د دواړو مقالو غټې برخې له اسرار العالمومنده اورو
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاناما قانوني بنسټ څخه په دې وروستیو کې شاوخوا یو کروڑ پنځلس لک دستاویزات په ډاګه شوي چې پکې په سلګونو کسانو تور دی چې لټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړي د دې اسنادو تر افشا کېدو وروسته د آیسلینډ وزیر اعظم له خپلې څوکۍ استعفا ورکړه خو د پاکستان وزیر اعظم چې په اولادونو یې یاد تورونه دي دا مهال د مشکلاتو سره مخ دی نواز شریف په وروستیو څو هفتو کې درې واره قام ته وینا کړې چې دا رنګ د خبرې وضاحت وکړي چې د دوه زامنو او لور ولې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړې د ګل پورز نوموړي په ژوندۍ بڼه خپل ټلویزیوني وینا کې پارلمان ته وویل چې د کورنۍ څرنګه دولت جوړ کړو نوموړي د دې هم وضاحت وکړو د ده زامن چې په لندن کې د جایدادونو کاروبار کوي څرنګه یې په برتانیا کې د بلاټونو اخیستو لپاره پیسې را برابرې کړي بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي فنلند د افغانستان عراق او سومالیا سره د تعلق لرونکو سیاسي پناه غوښتونکو پر وړاندې سخت بندیزونه اعلان کړي د دوی په خبره دا ځکه چې په یادو درې وړو هیوادونو کې امنیتي وضع ښه شوې او وګړو ته به یې نور په فنلند کې سیاسي پناه ورنه کړي د دې هیواد د مهاجرت څانګې د تازه هدایاتو تر مخه په افغانستان عراق او سومالیا کې د وسلوالې جګړې باوجود امنیتي حالات تر دې حده ښه شوي چې د وګړو لپاره یې دا ممکن ده چې په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو پر ځای خپلو هیوادونو ته ستانه شي د حکومتي شمیرو تر مخه سږ کال په فنلند کې تر دې دمه پناه اخیستونکي زیاتره افغانان او عراقیان دي د دې باوجود چې په دې وروستیو دوو میاشتو کې کم خلک له افغانستانه نور هیوادونو ته د سیاسي پناه اخیستو لپاره تللي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
هند برازیل سلوواکیا فنلند کرواشیا او بلغاریا د سویډن د ساب شرکت نه د نوو جنگي الوتکو د خستو پلان لري دغه شرکت یا کمپنی وایي د دوی اوسنی نوې ماډل جنگي الوتکې د پخوانو هغو په پرتله ارزانی دي او زیاته وسله لیږدولی شي رویټرز خبری ایجنس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې ترجمه یې له نجیب عامر اورو
د سویډن ساب شرکت خوشبینه ده چې د هند په ګډون یو شمیر هیوادونو ته به جنگي الوتکې صادرې کړي دوی دغه سرګندونې د ګریپن په نوم د جنگي الوتکو د نوي ماډل د معرفي کولو پر مهال کړې دي دوی د سویډن او برازیل لپاره دغه الوتکې تولیدوي د ساب شرکت وایي د ګریپن ای الوتکې یو له هغو پنځو الوتکو څخه دي چې د فنلند شوق یې هم راپارولې او دوی له لسو زیاتې داسې الوتکې اخیستل غواړي دغه شرکت وایي اوس دوی پر هند د دغو الوتکو د خرڅلاو په اړه هم حالات څاري ځینې خو وایي کیدای شي هند د ساب شرکت نه تر سلو پورې جنگي الوتکې واخلي اولف نیلسن د ساب شرکت مشر وایي دوی خوشبینه دي چې په هند کې دوی ښه بازار موندای شي د ده په وینا دوی د هند د تقاضو سره سم الوتکې تولیدولی شي نوموړی زیاتوي چې دوی د هند سره د الوتکو د ټیکنالوژۍ د راکړې ورکړې لپاره چمتو دي ده هم ویل چې د ساب شرکت د هندي پارتنرانو سره پر خبرو بوختي خو په دې اړه نور معلومات ورنکړل. تر ډیرو کلونو لزان روسته کارپوهان انګیري چې هند له سویډنه د یو او دوه ماشینو درلودونکي جنگي الوتکې رانیول غواړي. د ګریپن نوې الوتکې د زیاتې وسلې د وړلو لپاره جوړې شوې دي. د ساب شرکت وایي ګریپن ای الوتکې په سویډن کې د تولیدونکو پخوانیو جنگي الوتکو رافاله او ټایفون څخه ارزانه دي. د نوموړي شرکت تولید شوی لومړنی نوی جنگي الوتکه به د روان کال تر پایه پرواز وکړي. ساب شرکت وایي د نوو جنگي الوتکو تر څنګ د پخوانیو ماډلونو تولید ته به هم دوام ورکوي سو د پیرودونکو بیلابیلې خواوې پر ځان راماتې کړي. ساب شرکت د سلواکیا سره هم د اتو جنگي الوتکو د خرڅلاو معامله وروستي پړاو ته نږدې کړې او په نږدې وختونو کې په کرویشیا او بلغاریا باندې هم د الوتکو د خرڅلاو پلان لري. تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې لیکلي دي چې د پولیو پر ضد په روان درې ورځني کمپین کې د روغتیا د څانګې 10,000 کارکوونکي برخه اخلي او د دوی مرام دا دی چې په قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې 100 میلیونو ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکړي. د ادارې مهم ټکی له شاهین بنیری نورو.
په پاکستان کې د صحت د نړیوال ادارې استازي ویلي دي چې روانو 100 میاشتو کې بعد د هیواد نه د پولیو د وایرس خاتمه وشي. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه دي چېرته چې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی، خو روان کال د دغه وایرس نه د ځپل شوو ماشومانو شمیره ډیره رالوېدلې ده. د پولیو وایرس تیر کال په پاکستان کې 250 ماشومان ځپلي وو چې اوس دا شمیره 11 ته راکښته شوې ده. دا خبره د یادونې وړ ده چې په کال 2014 کې دغه شمیره 300 وه. ایکسپریس ٹریبیون لیکلی دی چې د پولیو پر ضد پر روان درې ورځنی کمپاین کې د روغتیا د څانګې 10,000 کارکوونکي برخه اخلي او د دوی مرام دا دی چې په قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې 100 میلیونو ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکړي. ورځپاڼه لیکي دا د پاکستان او افغانستان لپاره یو مهمه موقعه ده چې د دې وایرس نوغې وباسي. د پولیو پر ضد دا جنگ اسان نه و، ځکه چې په دغه لاره کې یو شمیر ښځې، ماشومان او پولیس سرتیری وجل شوي یا ټپي شوي دي. تیرو وختونو کې چې کومو سیمو ته د پولیو ضد ډلې نشوې تلې، اوس هلته د امنیت د حالت ښه کېدو سره رسیدل ممکن شوي دي. همدغه وجه ده چې روان کال د پولیو ځپلو ماشومانو شمیره لږه ده. د ورځپاڼې په وینا هغه خلک یا ډلې چې د پولیو پر ضد د کمپاین مخالفت کوي په دې دوکه کې پراته دي چې دا ګنې د مغرب سازش دی. ایکسپریس ٹریبیون په پای کې لیکلي دي پاکستان هغه وخت په سمه توګه خوشحالي کولی شي کله چې د پولیو وایرس په مکمله توګه له هیواده ورک کړل شي.
داو شاهین بنیری. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په پاکستان کې کورونا سیاسي کړکېچنو حالاتو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي په پاناما اسنادو کې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونه راتلل د دې سبب شوي چې په ملکي اپوزیشن له هغه د استعفا غوښتنه کوي. د ورځپاڼې په خبره د دې سربیره د پوسټ پر کردار هم پوښتنې کیږي او له امریکا او افغانستان سره د هیواد تعلقات هم په ښه پړاو کې نه دي. د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په پاکستان کې په موجوده وخت کې ستونزې په ګوته کولو سره وایي چې یو طرف ته له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنې روانې دي، نو بلخوا له امریکا او افغانستان سره هم د پاکستان تعلقات پیچلي شوي دي. ورځپاڼه د عوامي نشه ګوند یو مشر زاهد خان له خلیلي کې چې پاکستان دا وخت په مشکل کې دی او وجه یې دا ده چې د سیاسي ګوندونو رویه سمه نه ده او سیاسي بصیرت نه لري. ورځپاڼه د دغو مسلو تر شا عوامل په ګوته کوي چې مسله د هیواد سیاسي نظام او د پوځ رویه ده چې په افغانستان کې له فعالو والو سره اړیکې پرې کول نه غواړي. د ورځپاڼې په خبره دوه کاله مخکې داسې رپورټونه وو چې په هیواد کې د حکومت خلاف درنې په وخت نواز شریف له پوځ سره معامله کړې وه چې د اختیاراتو په بدل کې به پوځ دې له واکه نه لرې کوي. خو اوس د پاناما اسنادو په معامله یو وار بیا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نواز شریف خلاف راوتي. ورځپاڼه لیکي بلخوا پوځ هم تر زیاتېدونکي فشار لاندې راغلی دی او په افغانستان کې د جګړې په ختمولو کې یې پر مرستندویه کردار پوښتنې راپورته شوي دي.
دغو حالاتو ته پکتو ځینی شنون کی دا فکر لري چې هیواد له استحکام سره څه قسمه حساسیت لري. تر اسپانې په خبره په 2014 کال کې د پاکستان پوست په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف کاروایی شروع کړه. هغه وخت داسې ښکارېدل چې د پوست مشر جنرل راحیل شریف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې له امریکا او چین سره په یو ځای کار کولو کې دلچسپي لرله، خو تر اوسه د سولې خبرې اترې کامیابې شوې نه دي. داسې ښکاري د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف صبر په ختمېدو دی. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کې امریکا پر پاکستان په قرضه د اتو F-14 جنګي جازونو خرڅول ودرول. ورځپاڼه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د یو پخواني ځانګړي استازي ډین فیلمن له خولې لیکي، له پاکستانه د امریکا د مایوسۍ تر شا یقینا روا وجه کېدی شي، خو پکار نه ده چې دغه هیواد یوازې کړل شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. ته ټول پاکستان پرایویټ سکولونو مشرانو له وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د صوبایي حکومتونو سره په ګډه په ټول پاکستان کې یو شان نصاب جوړ کړل شي چې دارنګ له دې ملک طبقاتي نظام ختم شي. په پاکستان کې نصاب یو رنګ جوړول څومره ضروری دي او دا څومره ممکن ده؟ په دې اړه له اسلام آباد د سراج زهیر رپورټ اورو.
آل پاکستان پرائیویټ اسکول منیجمنٹ ایسوسی ایشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ټول پاکستان په سرکاري او پرائیویټ اسکولونو کې د یو رنګ نصاب معرفي کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد تنظیم د خیبر پختونخوا صوبایي صدر ډاکټر ذاکر شاه وویل چې پاکستان کې له شروع راهیسې طبقاتي نظام تعلیم را روان دی او دوی غواړي چې دا نظام ختم شي.
تاسو پته ده چې بعضې ادارې دي او فیډرل دغه چلې، بعضې او لیول چلې، بعضې ای لیول چلې. د دې فائدې خدا دی د سیدي چې لکه بچے ماں سره سبق ہوئی یا یو بل ادارہ کی سبق ہوئی کلا نہ کلا ہوئی چینج والی بل ادارے تراٹ شی یو ادارہ کی یو شان سبق ویلی بل ادارہ کی بے بل شان سبق کی نو ماشومان تو لکڑی زیاد پرابلم می نو زو زمنگا ہم دا خواہش تے دا عوام ہم دا خواہش تے دے ٹول خلق دا خواہش تے چرا ٹول اداروں کی یو شان نصاب شروع شین
پن نصاب کی بدلون او دا یو شان کول سمر ضروری دی. کلچ مشال ریڈیو پدی اڑ پ پی خبر کی دی اسلامی کالج پوہنتن پروفیسر او شاعر ادیب عباسی نو سبزی نو پختن نو ہغا اوے
تاسو وګورئ نو په یورپ امریکا کې چې څومره ملکونه دي نو هغې ټول په خپل نصاب خپل نظام باندې ډېر ژور نظر ساتي. هغې د خپل نصاب ژبه د خپل نصاب مواد چې دي هغې د بچو د شخصیت د تعمیر دپاره پکاري. زمونږ په وطن کې بدبختي دا ده چې په یوه صوبه کې یو نصاب دی په بل صوبه کې بل نصاب دی. بله دا ده چې خپل اتلان خپل تاریخ بچو ته نه ښودلی کېږي. په پرایویټ سکولونو کې یو شان نصاب دی، په ګورمنټ سکولونو کې بل شان دی. نو زه دا ګڼم چې په نصاب باندې خصوصي توجه پکار ده او ټولو بچو ته یو شان نصاب یو شان کریکولم خودل پکار دی.
مشال ریډیو چې د خیبر پختونخوا ټیکس بک بورډ پخوانی چیرمین او د 400 د باچاغان پوهنتون اوسنی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت نه په دې حق لو پختل، نو هغه وی چې دا ډیر ګران کار دی خو که حکومت سنجیدګي وخایي نو دا ممکن کېدی شي.
دا ډیر غواړي کوئک ریسپانس غواړي او ګران کار دی. دا تک تک یو کوم چې ګران کار دی، ګران کار تاسو ته دا بنړیوال په ستمه هیجن مور سره کېنی. دغه علاوه هر یو مضمون لکه اسلامیت چې اسلامیت په اسلامیت په ځای باندې تقلید کې بل دي د خپل یو طریقه کار سره په ځای مذهب په خپل ځای زی معاشرتي غبه په خپل ځای زی رسم رواج په خپل ځای زی لوکل مسلو نه علاوه دا ټول ملک ته په کار دا دی چې زمونږه په دې باندې ژور نظر واچو.
یاد دي چې په کال 2014 کې د اکتوبر په میاشت کې د سلور ونو صوبو په سلا قانوني نصاب کونسل جوړ شوی دی او د تعلیم د وزیر مملکت بلیغ الرحمن په وینا چې دې کونسل په نصاب کې د بدلون لپاره کار پیل کړی دی. سراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د سند صوبې د لګکیو وزیر گیان چند وایي چې د هندوانو ودونو ته قانوني حیثیت ورکول یا رجسټر کولو بل د اسمبلی نه تر پاس کېدو وروسته په باقاعده توګه یو قانون جوړ شوی دی، خو لا عملي شوی نه دی او دوی ولله تګلاره جوړوي. د ده په وینا درې میاشتې تیرې شوې خو لا هغه رنګکار پرې په توندۍ سره نه دی شوی او هیله ده چې زر به دا قانون عملي شي. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران ورسره خبرې کړې دي.
د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د سند ایالت د لکیو صوبایي وزیر گیان چند د پنجشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د هندو ورولې د ودونو د اندراج یا رجسټر کولو قانون جوړ شوی، گورنر په لاس لیک کړی دی، خو په لاندې کچ په ټولو صوبه کې عملي کولو لپاره لا تګلاره نه ده جوړه کړې او کار پر روان دی. دیوای پورې یو تګلاره به جوړولی شي چې اندراج به څوک کوي او څنګه به کوي، نو لږ ډېر وخت خو به لګي. درې میاشتې وړاندې دا قانون د اسمبلی نه منظور شو، بیا به گورنر لاسلیک وکړو. داسې یو قانون جوړ شو خو لا تګلاره ټاکل پاتې دي چې ودونه به څنګه کیږي او په دغه وخت کې به اندراج څوک کوي، نو دا هر څه به لږ وخت اخلي. گیانچند وایي چې دوی غواړي د نورو صوبو سره هم سلا مشوره وکړي او داسې یو قانون په هر ځای کې عملي شي، خو لا پکې بریالي شوي نه دي. دا قانون په اصل کې هندو لکیو ته څه ګټې ورکوي؟ په دې اړه د سند ایالت د لکیو وزیر وویل چې د دې قانون وړاندې به د هندو ښځه خاوند سره هیڅ ثبوت نه و چې دوی کله واده کړی او که په عدالت کې به د بیلیدو درخواست هم ورکو، نو یوازې د لفظونو تر حده به هغوی سره ثبوت و چې دوی واده کړی دی، خو اوس ورسره کاغذي ثبوت هم راغی. کله چې څوک د ودونو د اندراج لپاره ځي نو لږې ډېرې ستونزې خو به ورته وي، خو دوی ته به یو قانوني حق ترلاسه شي چې هو دوی واده کړی دی. کله که د بیلیدو خبر راځي نو وړاندې چې به دوی عدالت ته تلل، نو سړي به ویل دا زما ښځه ده او داسې د دوی بیان نه به دا خبره اخیستلی کېده چې دا ښځه خاوند دي، یعنی دوی سره بس قانوني ثبوت نه. اس کا سوک عدالت تزی و صدا و کئی نو یو قانونی ثبوت کو ورسر ہے. گیان چند وایي چې په صوبه کې د هندو لکیو د ودونو اندراجولو لړکې ورته یو شمېر ستونزې رامخې ته دي، همدا وجه ده چې لا دغه قانون عملي شوی نه دی او نه یې په ښکته کچ عامتن ته ګټه ورکړې ده، خو هیله مند دی چې زر به د دې هر څه لپاره تګلاره جوړه شي او د هندو لکۍ ودونو ته به قانوني لار ترلاسه شي. صوبایي وزیر دا هم ویل چې قانون حتمی نه دی او که چېرته هم پکې کمی زیاتې وي نو د هغې د ختمولو لپاره به پکې بدلون د اسمبلۍ د لارې کولی شي. د ذکر ده چې په سند ایالت کې لږ تر لږه درې ملیونه پورې هندو ورولي ژوند کوي او په پاکستان کې په لومړي ځل د هندو لکیو ودونو ته قانوني شکل ورکولو لپاره صوبایي حکومت یو قانون د روان کال فروری په میاشت کې د اسمبلۍ نه منظور کړی و، خو لا تر دې دمه بل کوم ایالت داسې قانون نه دی منظور کړی. دې سره سره په قومي اسمبلۍ کې هم یو بل د لکیو ودونو ته قانوني شکل کول لپاره وړاندې کړی شوی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاوکم 14 بجو،
حجره
په 14:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو واوره. تیر ورځ د خوست مدني فعالانو او فرنګیانو د یو داسي استاد د خدمتونو منځنه وکړه چې 15 لسیزې د پوهنې په ډګر کې نوی نسل ته خدمت کړی او اوس مهال ناروغ دی. د خوست فرنګیان وایي چې له دې کاره مقصد د نورو استادانو هڅونه او د خدمتکارو شخصیتونو په دې پوهول دي چې د دوی کوششونه او خدمتونه له ولس نه پټ نه دي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
دوی زیاتوي کچېرې حکومت مدني ټولنې او په خپله خلک چې ښوونکي د اولادونو روزونکي دي، د خدمتګارو او سابقه لرونکو ښوونکو لمانځلو او د دوی د خدمتونو قدردانۍ ته توجه وکړي، نو د نورو ښوونکو د هڅونې او د پوهنې د پرمختګ لامل به وګرځي. مدني فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ د خوست د یو سابقه لرونکي ښوونکي برکت بدلون چې 15 لسیزې معلم پاتې شوی او دا مهال ناروغ دی په لمانځغونډه کې وکړي. مدني فعال فیض الله غمخور په دې اړه مشال راډیو ته وویل:
بختانه په افغانستان کې ښوونکو ته پام نه دی شوی، که د حکومت لخوا معاش ورکول کېږي معاش هم نه چیز دی، د خلکو لخوا هم هغه څه چې پکار ده او استادانو ښوونکو ته پاملرنه نه ده شوې. دا لومړنی ځل دی چې عام خلک یا مدني ټولنې د ښوونکي لمانځغونډه جوړوي.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي چې 9 کاله وړاندې د ښوونکي برکت بدلون شاګرد پاتې شوی، د یاد لمانځغونډې د موخو په تړاو داسې وویل:
له نن تقریبا 9 کاله وړاندې استاد برکت بدلون
استاد دی د خوست فرهنګیانو او خوشحال فکری بهیر دا لازمه وګڼله چې د استاد بدلون په ویاړ یو لمانځغونډه جوړه کړي.
د عبدالله خان تڼۍ د ښوونکي د مؤسسې رئیس محمد جان وقار وایي
دا یوازې د معارف د لارې لاروایو او یوازې معارف دپاره کادرونه روزلي دي، یوازې د معارف دپاره خدمت کړی دی، نه په پیسو پسې ګرځېدلی دی نه په نورو مسایلو پسې ګرځېدلی دی، یوازې د خوست بچونو ته خدمت کړی دی.
برکت بدلون چې د معلم په توګه د ده د 15 خدمتونو په ویاړ لمانځغونډه جوړه شوې وه، د غونډې ویناوالو ته د خپلې معلمۍ دا خاطرې بیان کړې چې څرنګه به یې د معلمۍ لپاره هر سهار په بایسیکل تر 40 کیلومترو ډېر مزلونه کول.
وای مانا چې دیز پر به شمال او به دی به هم ولا به له موبایل په ولی خوستای وو او زه پر کېدم ولا کای واغ زم پر متل شو وو هم دا رقم یې سراق تا کله بو ای دی زمين مو ای سګای خور شمال ته ورسولو او مکتب ته مو زون ورسولو.
کاتون کې پټولنه کې د هغو کسانو چې د ژوند په کومه برخه کې د ولس رښتینی خدمت کوي لمانځني او د دوی تشویقول ګټور بولي، وای چې دا کار د نور د هڅونې او د خدمتګار کس د فکری سکون او آرام لامل کیږي.
دا وو نجیب الله الوخیل په لوګر کې د پاکستان په مالی مرسته د نائب امین الله خان لوګری د 300 بستریز هسپتال جوړولو ادریدلې چارې له دوه کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا شروع شوې. د لوګر چارواکي وایي چې د دې هسپتال ودانیزې چارې 80% مکمل شوې دي او د روغتون پاتې کارونه به د 3 میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. نجیب الله الوخیل له تفصیل سره.
د لوګر والی حلیم فدایی وویل چې د نایب امین الله خان لوګری روغتون د پروژې د پاتو کارونو بیا پیل او بشپړول د سیمهوالو اساسي غوښتنه وه. یاد روغتون د ودانیو وسایلو ټیکنالوژۍ او د مجربو ډاکترانو نظره مجهزه جوړیږي او په دې سره به د ګاونډیو هیوادونو روغتونونو ته د افغاني ناروغانو بیول لږ شي.
الله پاک شکر ادا کوم چې پس له 2 کالو ځنډ نه لوګر ولایت ډیر مهم روختون چی هغه د زون په کچه باندې روختون دی د هغې کار عملا پیل شو چې دا به په 3 میاشتو کې دوی بشپړوي او د افغانستان حکومت ته به یې سپاري.
د لوګر والي وړاندې وویل د دې روختون لپاره 15 افغاني ډاکتران عملا په پاکستان کې پر زده کړو بوخت دي چې د زده کړو له بشپړولو وروسته به په دندو وګمارل شي. د لوګر یو تن اوسیدونکی شیرشاه احمدزی وایي چې د دې روختون د کار دوام او د روختون د عملي فعالیتونو پیل ته د خلکو سترګې دي.
دا د زون په کچه ټولو خلکو لپاره ډېر ګټور ثابتېدای شي. د لوګر خلک هم دې ته منتظر و ترڅو دا پروژه کاري شروع شي او د خلکو لپاره اسانتیاوې برابر کړي.
د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي د دې روغتون د کار په پیلېدو سره نه یوازې د دوو دوستو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په هکله هغه ابهام ختم شو، بل لوري ته د زون په کچه د یو ستر او مجهز روغتون د پروژې کارونه بیا پیل شول.
د دې روغتون کې دوه ګټې دي. یو دا چې موږ د ولایت په کچه باندې داسې یو لوی مجهز روغتون په دې نیمګړي حالت کې سپاتې وو د اقبال درجې ته رسېږي، او دوهم یو سیاسي ابهام و. دوو دوستو هیوادونو افغانستان او پاکستان په منځ کې دغه سیاسي ابهام هم له منځه لاړ
دی. یادونه ورده په لوګر کې د نائب امین الله خان لوګری 320 روغتون په شل جریب ځمکه کې جوړیږي چې د بیړني سرویس په ګډون به د اورتوپیدي جراحي نسایي ولادي او جلدي ناروغیو څانګې ولري. د یاد روغتون په طبي وسایلو او مجهزه ټکنالوژۍ به 450 میلیونه کلداري لګښت وشي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. فضل واحد چې د فضل وید په نوم فضل وید استاد په نوم مشهور دی، د مومندو د زیارت کلی ولسی سندرغاړی دی. فضل واحد وایي چې تر 80 کلونو عمر دی او دا ساتیې مجلسونه پرېښي دي. دی وایي د 3000 زیات کیسټونه یې ریکارډ کړي دي. شانواز سرکسي ورسره خبرې کړي دي. راځي چې پوه.
فضل واحد یا فضل وید استاد زیاتره ټپه چاربې ته لوبه او داستان ویلې. فضل وید چې عمر تر 80 کلونو رسیدلې دی، 40 کلونه میدانی او ځینې د سټوډیو دننه مایلس کړی.
3000 کیسټې ما خالی د زرین موزیک سنټر باندې کړی دی. د باجوړ نم غیر او د سوات نم غیر او د دیر نم غیر او د کابل نم غیر منګله بد ارز سړی راته جلال آباد نو اسکو زارا او دکانداران راتلو، د کابل نه راتلو، د پینډۍ نه راتلو، د لاهور نه راتلو.
فضل وید وای چې هغوی به د مجلس په سر کې داستان یا قصه شروع کړه، نو په منځ کې به یې پکې لوبې، چاربیتې او ټپې هم وکړې، او هغه داستان به د مجلس تر ختمېدو روان و.
یو ورځ یې نظیر د خدای وبکې دی همزی ما یوازې دی دی واد اورېدو یوازې یو چاربیتې ته وویل واد اورې چې وکې د زما ورور چې پې کوم په قلار د ښځو په پیرانو باندې وکوید بار چې یو مجلسي به یو شی ونمږه پسې سمدس بل شی په قطر زوی جواب به نه ورکوې، موږ هغې ته موږ ویل داسې به ګیلې مړز دی.
د سنګر جمال یو کلام چې ډېر مشهور شوی د فضل وید ډېر خوښ و، او هر مجلس کې به یې ویلو، نو هغه کوم یو و؟
ما ته اوسه جمال جی ویلو چې جلامه د ذوالقدم شاه امان الله بادشاه د غم وایي علی افسوس ارمان مړ مې کابل ته کوي دننه ډېر مې یادي قربان قربان زما وطن پلې خمرې مې کوي کفان او پزان به پرې نه دم د بل وطن شالونه چې جماله بس دي که بیتونه تمام د غم دي او تر څو بیا کومه صفتونه او دنیا فانی د ارماني کې خلک ځي.
او یو مشهور عشقیه داستان یا قصه چې فضل وید په اول وار ویلې وه، هغه د چا داستان و؟
موږ د تاج محمد نه مرخصه ډېره زیاته کړې پیل ځل ما کړې د ښایسته ګل بادشاه په جلال آباد کې دکان په هغه وخت کې کتاب نه و چاپ ښه موږ د یادو باندې یاد او زما د سید روزه جي پېښور کې ګرد کیسټو دکان نه و تاسې وخت خبره ده.
فضل وید وای چې اوسې بچی په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي او ژوند یې ښه دی، او په اخره کې یې د طالب جان شاعر دا کلام وایلو.
هغه ویلی چې قافله مې د سوچ شو په زړه کې پنډه، گونجی گونجی مې شوپړاقه غوندې ټنډه، د زمري نه د شکانه وسله تیره ده، ناروا شکه څوک تی کوي څنډه، چې ریسناخلی په میدان بازی پی مګ ده، خره ناش جوړیږي نه په تشه منډه، او طالب جان اپارچه اخزه کونډیږي زلمی هغه د خاورې شپه کوم.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه،
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
باختر